شي. دا مشال ریډیو ده د شپږو بجو په دی خبری غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د ټیکنیک په برخه کې را سره روحل زدران همکاري کوي. د دې خبرونه د سر موضوع په خیبر قبایلی جلګه کې د مشرانو او د بلدیاتي ادارو د نمائندګانو هغه تورونه دي چې وایي دغه سیمې پولیس د خلکو په قلمګونو کې او د خلکو کورونو ته بمونه اچولو کې ملوث دي. یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب را سره هم شته. خو له هر څه مخکې خبرونه لومبه د مشال د خبرونو سره ټکی. د خیبر ضلعي سیاستوال او ځایي منتخب چارواکي پر پولیسو تور پورې کوي چې د وسلوالو سره په شریکه له خلکو قلمګونه اخلي. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې یو پوځي وژل شوی دی. په سومالیا کې بمی چاودنه کې 21 کسان وژل شوي او 250 نور زخمیان دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د خیبر ضلع سیاستوال او ځایي حکومتي استازو پر پولیسو تور پورې کړی چې د وسلوالو غلو سره یې لاس یو کړی او له خلکو قلمګونه غواړي. د شلوبر جرګې یو غړي عبدالغني اپریدي د سپتمبر په 23مه مشال ریډیو ته وویل چې یوه ورځ مخکې د باړي د شلوبر نصرالله کلي کونسل چیرمین پر کور دوو کسانو لاسي بم وغورځوه چې پرې وچاودېدو او دوی زخمیان شول. د خیبر پولیسو تصدیق کړی چې په دغو کسانو کې یو پولیس و. اپریدي زیاته کړه چې حکومت دې په نامنه کې لاس لرون پر رد سخت کاروائی اکڑی کنا انو دوی با پراخی مظاہری شروع کی.
کا پدا کی صاف اور شفاف انکوائری ونشوا ہمیشہ دے پورا بے پا خیبر پولیس بندے دا دب بچے کندے ہمیشہ دے پورا قائم ہوئی چی پدا ہے لوکا کی سمرہ اور رتتونہ کی گی سمرہ واقعی کی گی محافظ اور پردہ کی گی ودا چی کندے اپ پتخشی کے انوال دائی نو پکور دے چی دوسی و سزو دوگو لاملوشی چی اندہ دے پورا یو سباکو گر جی گی.
د خیبر ضلع انتظامی ویلی چې له جوبلو کسانو په لټنې روانې دي. دوی ډاډ ورکړی چې د وسلوالو ډلو غلو ملګرو پولیسو پر ضد به کوټلي ګامونه اخلي. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې یو سرتیری وژل شوی دی. د پوځ عامه اړیکو څانګې آی ایس پی آر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د سپتمبر په 23مه یې په میرعلي کې د وسلوالو پر ضد عملیات کول چې برید پرې وشو. تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمواري منلې او دعوه یې کړې چې پر دغه ورځ یې په دوو حملو کې 15 پاکستاني پوځیان وژلي او زخمیان کړي دي. د سپتمبر په 21مه پاکستاني پوځ دعوه کړې وه چې د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې یې 8 وسلوال وژلي او 15 ژوندي نیولي دي. د چارواکو په وینا دا کسان د حافظ ګلبهادر ډلې غړي وو. په سیمه کې د نامنه او معلوماتو ته د کم لاسرسي له وجې مشال ریډیو په خپلواک ډول د ښکېل غاړو د دعوو تصدیق نشي کولی. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر ایمل ولی خان د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو نیول او له ملکه ایستل بس کړي. هغه د سپتمبر په 23مه په کراچۍ کې یو جلسې ته وویل چې د پاکستان ریاست په داسې حال کې پر افغانانو ظلم کوي چې د هغوی پر سر له نړیوالو ډالر اخلي. هغه زیاته کړه چې افغانان نن سبا په ډېر بد حالت کې دي او ټولې دنیا ته معلومه ده چې هغوی دې حالت ته چاره سولي دي. ایمل ولی خان زیاته کړه چې د افغانانو سره دې روز روانه له تعصب ډکه رویه بند شي. دستی ډول پاکستانی چارواکو د نوموړي د دې خبرو په اړه څه خبرګون نه دی خودلې. د خیبر پښتونخوا باجوړ پولیسو له دغې ضلع د کامی اسمبلۍ پخوانی غړی او د تحریک انصاف ځایي مشر ګلظفر خان نیولی دی. د باجوړ پولیسو د سپتمبر په 23مه مشال ریډیو ته په لیږلو معلوماتو کې ویلي چې پر ګلظفر د درغلیو تورونه دي. د نوموړي کورنۍ او ګوند پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر دی لیکلي چې بیګا په ساده جامو کې وسلوال د ګلظفر کور ته ورغلی وو او هغه یې له ځانه سره بیولی. په پاکستان کې امنیتي ځواکونو د سږ کال د مئی له 9مې راهیسې د تحریک انصاف د سیاستوالو نیول زیات کړي دي. پر دغه ورځ د دې ګونغړو مظاهرې وکړي. پر پوځي مرکزونو ورغلل. ځینو سرکاري ودانیو ته اور واچوه. پولیسو سره یې انخطي وکړي. دا ګونداوه کوي چې له 6 زیات غړي نیول شوي چې پر ځنوی په پوځي عدالتونو کې مقدمي هم روانې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند او تحریک انصاف د انتخاباتو کمیشن غږ کړی چې د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره دې کره نیټه اعلان کړي. پیپلز ګوند او تحریک انصاف د سپتمبر په 23مه په جلا جلا خبر پاڼو او د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر ایمل ولی خان په یو بیان کې ویلي چې ټاکنې باید په شفاف ډول په خپل وخت وشي. ایمل ولی خان د سپتمبر په 23مه په تاکال کې خپلو پلویانو ته د جلسې په وخت په وینا کې وویل چې تر څو کره نیټه نوي اعلان شوي یقین جنه را دي چې انتخابات به وشي. هغه زیاته کړه چې د ټاکنو په شفافیت هم شک ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په دې اړه تازه خبرګون نه دی خودل، خو تر دې مخکې ویلي وو چې پارلماني ټاکنې بعد د 2023 کال د جنورۍ په اخرنۍ اونۍ کې کیږي. او وروسته خبر دا چې د سومالیا په بلدوین کې په بمی چاودنه کې د وژل شو کسانو شمیر 27 ته رسیدل دی. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د سومالیا د چارواکو له خولې لیکلي چې د سپتمبر په 23 له چاودیدونکو موادو ډک ټرک په بلدوین کې د یو امنیتي پوښتې سره نږدې وچول شو چې 250 کسان پکې زخمیان شوي هم دي. د سوډان د بشري مرستو افتونو د نظم وزارت چارواکو زیاته کړې چې په زخمیانو کې د 12 حالت ښه نه ده. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده. البته په سومالیا کې د القاعده سره تړلې الشباب وسلواله ډله فعال ده. د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګیئ او خبرونو درته وړاندې کول. که تر پای را سره پاتې شوئ ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. په خیبر ضلع کې سیاستوال او د بلدیاتي ادارو نمائندگان وایي چې په دغه سیمه کې پولیس د وسلوالو سره په ګډه د ولس نه قلنګونه اخلي او د هغوی په کورونو باندې بمونه ورچوي.
څو پته ولګېدله چې د کی پولیس اهلکار چې کوم دی دا کار هغه په خپل کړی دی ذاتی تور باندې دا نه چاره مثال په تور په بل چا کړی دی کړی دی او سنور څه سہولتکار وغیرہ بوي.
په قبایلی ضلعو په خیبر پختونخوا کې د نامنۍ لوجې کې یو خوا عام ولس نورو سیمو ته کډې کوي، نو سکھ کمیونټي یا سکھ ټولنه هم د دغه سیمې نه ځي.
مختلف تنظیمونه او د نور کم کسان دي دا راغلو.
او په خوست کې د فوټبال د یو ټورنمنټ حال به هم درکو.
نوم عبدالرجان حکیمی ده، د سلورم ناحیه د فوټبال کلب لوبغاړی یم. دا ډول سیالۍ د لوبغاړو لپاره د ټولو ځوانانو لپاره ډېرې موثرې تمامېږي.
قبایلي سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ د خبرونې تاسو زموږ په پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې لوستلای او اوریدلای شئ. او د دې ترڅنګ که غواړئ چې لمحه په لمحه ګړای په ګړای د سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شي، موږ سره په ټولنیزو پاڼو لکه ایکس چې پخوانی ټوټور و، انسټاګرام، فیسبوک او یوټیوب ملګری شي. د خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ستاسو پام راګرځوم په باړه کې سیاسي فعالانو د بلدیاتي حکومت ځینو منتخب استادو د ضلع په پولیسو تور پورې کړای چې ځینې پولیس والا او افسران په خپل په یو شمیر جرمونو کې ککړ دي. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړای چې د سپتمبر په 22 د یو ځایي کونسل چیرمن په لاسي بم برید کې یو حاضر سرویس پولیس والا هم ملوثو. د خیبر ضلع پولیسو هم د پیښې تصدیق کړی او وایي چې درې پولیس والای نیولی او پلټنې پیل کړې دي. بلخوا د خیبر ضلع خلکو غوښتنه کړې چې د پیښې شفافه پلټنې دي وشي او په جرمونو کې ککړ پولیس ته له نوکرو څخه لرې کړل شي. نور تفصیل فرهاد شینواری نه.
د خیبر سیاسي فعالانو د ځایي حکومتونو نمائندګانو په پخوانو خاصدارو چې وس پولیسو حیثیت ورکړل شوی تورونه لګولي چې هلته د بدمنۍ په پیښو کې لاس لري او هغو ډلو سره یو ځای شوي چې شتمنو خلکو نه په ټیلیفون بتې یا کلنګونه غواړي او د انکار په صورت کې بیا کورونو ته لاسي بمونه وراچوي. د سپتمبر په 22 نیټه په باړه شلوبر کې د نصر الله کلی ویلج کونسل چیئرمین انجینئر عارف الله اپریدی کور ته لاسی بم ورچول په وخت دوه کسانو باندې خپل بم وچاودید او دوی پکې جوبل شول. ځای خلک او د خیبر ضلعي پولیسو تصدیق کړی چې په دې دوه کسانو کې یو حاضر سرویس پولیسو سپایي دی او یو ورسره ځایي تن وو چې د دغې برید هڅه یې کړې. دا دواړه دا مهال د پیښور په یو روغتون تر درملنې لاندې دي او پلټنې ترې روانې دي. د شلوبر نصرالله کلی ویلج کونسل چیئرمین انجینئر عارف الله قومي جرګې مشرانو او پولیس افسرانو ته ویلي چې د تا له ډېرې مودې راهیسې د بتې یا کلنګ لپاره ټیلیفونونه کېدل او دمکۍ ورکول کېدې. د سپتمبر په 23 نیټه په دې لړ کې د شلوبر قوم یوه غونډه وشوه چې په هغې کې یو سیاسي فعال عبدالغني پردي وویل که په دې پېښه کې شفاف تحقیقات و نشول نو بیا با د پولیسو په کردار داغ پاتشي چې د بدمنۍ په پیښو او جرمونو کې دوی په خپله لاس لري.
چې کومه واقعه وشوه د ټول فورس د بدنومۍ سبب جوړه شوه. که په دا کې صاف او شفاف انکوایري ونه شوه همیشه د پوره به په خیبر پولیس باندې دا د بچ کوم دی همیشه د پوره قایم وي چې په دا علاقه کې څومره ورتتونه کېږي څومره واقع کېږي محافظ رپورته کېږي او دا چې کوم دی په داشي کې محافظ چې هغه د مو و د تو چې کوم محافظ دی په تخ شي کې نوال دی نو په کور دی چې داسې یوه سزا دغو له میلاو شي چې آینده د پاره یو سبق وګرځېږي.
د باڑی د بلدیاتی ازائی حکومت تحصیل چیئرمین مفتی کفایت اللہ مشال ریڈیو ته ویل چې دوی په دې پیښه کې د انکوائری غوښتنه کړې او دوی ته باور ورکړل شوی چې ښې نتیجې به راووزي او په دې کار کې ککړو پولیسو پر ضد به سخته کاروایی وشي.
او دغه شانتی زبدا وم چې زمونږ منتخب ویسی چیرمنان څلور پنځه ملګری زمونږ داسې دي چې د هغې کورونو د حجرو مخې ته هم دغه شانتی بم بلاست وشولو. خو دا پرون چې کومه واقعه وشوله نو دې کې بیا وروستو پته ولګېدله چې دې کې پولیس اهلکار چې کوم دی دا کار هغه په خپله کړی دی ذاتي طور باندې دا نه چاره مثال په طور په بل چا کړی دی دی کړی دی یا اوس نور څه سهولتکار وغیره به وي. نو امید دی پاکې خو مونږ له ډی پی او شیشو باور راکړی دی چاره مونږ به هغه کار کوو چې تاسو به پې باندې مطمئن یو که تاسو نه مطمئن نو بیا به خپل اقدام کوو جلسې ټیم کولی شو مونږ بیا هر څه وکړو. نو په دغه بنیاد باندې هغه مونږ له فلحال باور راکړو چې انشاءالله العزیز مونږ چې کومه انکوایری کوو په دې پس پرده څومره خلک دي ابر اوزي او انشاءالله تاسو په هغه باندې مطمئن وو.
د خیبر ضلع پولیس ویان ظهیر خان لخوا مشال ریډیو ته په یو استولي خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دغه ضلع د پولیسو مشر ډی پی او سلیم کولاچی په دې پیښه باندې سخت اکشن اخیستای او تر اوسه د دې جوبل پولیس سپایي په شمول درې پولیس په حراست کې اخیستي او دوی پلټنې پیل کړې. سلیم کولاچی په دې خبر پاڼه کې ویلي چې په پولیسو کې به د سزا او جزا عمل جاری وي او په داسې جرمونو کې ککړ پولیس په نه یوازې سزا سره مخ کیږي بلکې له دندو به هم لرې کړل شي. د خیبر ضلع پولیسو دفتر د ریکارډ تر مخه دې نه وړاندې هم یو شمېر پولیسو سپایان د نشه یي توکو د سمګلینګ او استعمال په تور کې هم لخپلو دندو لرې کړل شوي. په دې تیره سموده کې د جمرود د پولیسو یو مشر افسر د نشه یي توکو د مخنیوي ادارې انټي نارکوټکس فورس نیولی دغه اداره دعوه کوي چې په خپل موټر کې نشه یي توکي سمګل کول. همدارنګ سموده مخکې د باړې د پولیسو په یوه افسر باندې د اف آی آر په درج کولو سره تور لګېدلی و چې د ترګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي ځینې کسانو سره په یو ځای شتمن کسان غیبوي او په خپلو شخصي ځایونو کې ساتي او بیا ترې بتې یا کلنګونه اخلي. د دې جرمونو په تور کې عدالتونو ځینې پولیسو افسران او سپایان خوشي کړي او ځینو ته یې سزاګانې ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په پیښور کې اوسیدونکو یو شمیر سکان مشران وایي چې په خیبر او رګزو نور ضلعو کې اوسېدل او کاروبارونه یې لرل، خو د وسلوالو خلاف د پوځ د کاروایۍ له امله پیښور او نورو سیمو ته کډه شول. خو د دوی په خبره اوس د هدفي حملو د ویرې له امله پنجاب او نورو ځایونو ته کډې کوي. دوی د اندېښنو په اړه مو د خیبر پښتونخوا لنډمهالي حکومت سره رابطه وکړه خو ځواب یې رانه کړ. خو مخکې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو نگران ودیر فیروز شاه جمال کاکا خیل د یو سیک دیال سنگ تر وجنې وروسته مشال لیډیو ته ویلی وو چې د اغیزمنې کورنۍ سره د مرستې تر څنګ د وجنې د پیښې تحقیقات کوي. نور تفصیل ملیحا امیرزاده نورو.
د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې میش سیکان وای د ناامنه حالاتو او د سہولتونو د نشوالي له امله پنجاب او نورو سیمو ته کډې کړې دي. په پېښور کې میش یو سیک مشر صاحب سنگ د سپتمبر په 23مه مشال ریډیو ته وویل یو له هغو سیکانو کورنو دي چې مخکې په خیبر کې اوسېدل او کاروبارونه یې لرل، خو د ناامنه حالاتو او هدفي وژنو له امله کډې وکړې. صاحب سنگ مشال ریډیو ته وویل چې هر قسمه مذهبي ازادي لري خو یوازې د سیکانو د امنیت غوښتنه کوي.
شروع
مختلف تنظیموں اور نور کم کسان جی مائگریشن کرے خبر کے محلہ داسی جی چل مائگریشن گئی پنجاب سے ٹارگیٹ کے لنگ دے وجہ نہ شام شان کاٹ واڑو نہ کاروبار دے پر پیسے واڑو نہ گرانٹس واڑو نہ صرف سیفٹی واڑو
دا پداسی حال کی دا چ دروان کال دا جون پر سری وشتما پ پیخور کے وسلوالو یو پنځه دیش کلن سکھ وګړي منموهن سنگ په ډزو وژلیو. پولیسو ویلیو چې خای هغه په هدفی برید کې وژل شوی. مخکې د مارچ په یو دیرشمه د پیښور په دیر کالونیا کې په موټر سایکل سپرو وسلوالو یو سکھ حکیم دیال سنگ په خپل دکان کې په ډزو وژلو. تر دې مخکې د 2022 کال په می کې وسلوالو د پیښور په سربند کې دوه سکان دکانداران رنجیت سنگ او کلجیت سنگ وژل. صاحب سنگ مشال ریډیو ته ویل چې اول له خیبره او وروسته له پیښوره شاوخوا 50% سکانو چې هلته کاروبارونه لرل نورو ځایونو ته کډې کړې دي. په پیښور کې د سکانو د حقونو یو فعال ګورپال سنگ مشال ریډیو ته ویل ډېر سکان مخکې په خیبر او رگزو او کرمه کې پاتې کېدل خو هلته د وسلوالو خلاف د کاروایی له امله د پیښور په ګډون نورو ځایونو ته کډې وکړې. هغه وایي چې د ډېرو سکانو کاروبارونه او دکانونه خراب شول خو د پی ډی ایم ای او نورو ادارو د رجسټریشن په وخت پاتې شو ځکه چې دوی په خپل مدد سکان په نورو برخو کې آباد کړل. گورپال سنگھ وای چلا حکومت د سہولتونو او د امنیت غوښتنه کوي.
دلته سہولیت نشټوالی هم دی او بلکې خبر کې هم زیات خلک اوس کډی کوي چې دلته هم دا شروع دي. دا سه د دوه یو پراپر حل تر اوسه پورې نه شو. مونږ نه سرکاري جاب واړو نه بل څه واړو سې کمیټه پورا من قوم دی. نو مونږ دا وایو چې د دوه چې کم د فوري تور باندې چې کم د ټارګټ کلینګ دی دا د بند کړل شي. کم خلکو چې کورونو نقصان په نورو ډیسټریکټ کې شوی دی او معاوضه دی چې کم دی ورکي دا چې زمونږ کمیونټي دا لیره خو
مشال ریڈیو د دغوسک مشرانو د اندیښنو پاړه د خیبر پختونخوا لنډمهالی حکومت لاندوندو چارواکو سره د رابطې کوشش وکړو خو هغوی د مصروفیت قبل جواب را نکړ. خود اطلاعاتو په برخه کې د خیبر پختونخوا نگران وزیر فیروز کاکا خیل د اپریل په دریمه مشال ریډیو ته ویلیو چې د دیال سنگ کورنۍ ته مالی مرسته ورکولو ترڅنګ د پیښې پلټنې کوي. په خیبر پختونخوا کې د سکانو یو مشر راجیش سنگ ټونی چې په 2000 کې د ورپېښو خطرونو له وجې پاکستان پرېښودې د دیال سنگ تر وژنې وروسته د مارچ په 1 په ایکس پاڼه لیکلیو چې د 2014 راهیسې په پاکستان کې 28 سکان په دفي حملو کې وژل شوي دي. په پېښور او شاوخوا سیمو کې او همدارنګ د ملک په نورو برخو کې هم په وسلوالو بریدونو کې یو شمېر سکان، هندوان او د نورو مذهبي لږکي او کسان وخت په وخت وژل شوي دي. د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د روان کال په اگست کې د پنجاب په جڑاواله کې د پاریدونکو کسانو لخوا د عیسایانو په کورونو او عبادت ځایونو د حملو په پیښه سخت خفګان وښود او په ایکس ای په بیان کې ویل چې د قانون سرغړونکو او د لږکي او په نخښه کوونکو پر ضد سخت اقدام وشي. سرکاري شمېرې ښایي په پاکستان کې شاوخوا 3% مذهبي اقلیتونه ژوند کوي چې پکې سکان، هندوان، عیسویان، احمدی مسلمانان او ځینې نور شامل دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجه
د مشال ریډیوي مجله
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوگری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان وایي په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نوم د پښتنو ځورول باید ودرول شي. نوموړي پرون د خالی په ورځ په کراچۍ کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې که چېرې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ ونه درېدا نو په کراچۍ کې میشت ټول پښتانه به لاریون وکړي. د ایمل ولی خان تازه څرګندونو په اړه د سند حکومت یا پولیسو څه نه دي ویلي، خو نگران وزیر اعظم د سپتمبر په 15 ویلي ول چې په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوال بل هېواد وباسي. بلخوا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار مشال ریډیو ته وویل په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو پر ضد په تازه کمپین کې تر 900 زیات افغان کډوال نیول شوي دي. نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علی خان نک.
د عوامي نېشنل ګوند د سنتر نظارت لاندې پرون د ستمبر په درشتمه د کراچۍ په آرټس کونسل کې د پښتنو کلتوري ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان ویل په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو په نوم د پښتنو زورول دي باید ودرول شي. نوموړي تور پورې کړې چې پاکستان څلوېښت کاله د افغان جنگ په نوم د نړۍ نه پیسې ګټلي او اوس هم هغه افغانان زوروي چې د هغوی په نوم د نړۍ نه پیسې اخلي.
پاکستان ریاست کو افغان مہاجرین کے نام پہ پیسہ مل رہا ہے.
پاکستان ہیواد تا دا افغان کڈوالو پنم پیسے ملاوی گی دا حق افغانانو پنم پیسے اخلی دا کم چدلتا سپکاوے کبھی او دا پیسو لپارے نسی. افغان کڈوال دا ملگرو ملتنو دا منشور لمخی پا پاکستان کی جون کبھی دا افغانستان حالت دا چا دلاسا خراب شوی دا نڑی تا ہم معلوم دا افغانستان پا مشکل کی چا چولے دے منگ تا ہم معلوم دا او تاسو تا ہم معلوم دا
اور آپ کو بھی پتا ہے کہ افغانستان کے اس حالات کے ذمہ وار کون ہے.
ایمل ولی خان زیاده کړی چې موږ د هیڅ جرم لا تړ نه کوو خو د خپل قوم ملت سپکاوی به اونزغمو. نوموړي د سند په حکومت غږ کړی چې په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو پښتنو سپکاوی او زورول دي بند کړي کنه د کراچۍ ټول پښتانه به په ګډه لاروینو کړي او دا حکومت په یو ورځ هم د هغوی مخه ونه نیسي.
ظلم خلاف زو د سند حکومت خلاف روزم تاسو ما سره وته ته تیار یو نو ورته دی نه یو پیغام هغه نارا چې تاسو وی او ولی خان د دې پاټه د تلان د ګرځولې ده
ایمل ولی خان ویلی دا محال د پاکستان د خراب اقتصادی حالاتو لامل د پاکستان وګړي بهر هیوادونو ته روان دي او په داسې حالاتو کې کله افغانستان خلک پاکستان ته د سختو کارونو لپاره راځي نو دای پر پاکستان د هغوی احسان دی. د ایمل ولی خان د تازه خبرو په جواب کې د سن حکومت یا پولیسو تر وسه سندي ویلي خو د سن گورنر کامران ټسوري د نورو سرکاري چارواکو سره د ستمبر په 11 ویلي وو چې مرکزی حکومت د افغان کډوالو د هیواد نه ستلو پریکړه کړی دا او بیا په دې لړ کې د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د ستمبر په 15 په اسلام آباد کې ویلی وو چې غیر قانونه کډوال د پاکستان په خورا د وسیدو حق نه لري او دوی به بیرته لیږل کیږي. بلخوا د سن پولیس وایي چې یوازې غیر قانونه میشت افغان کډوال نسی او قانوني اسناد لرونکي کډوالو د نیولو او د هغو نه د پیسو اغستو په داوو کې هیڅ حقیقت نشته. عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان دا خبرې په داسې حال کې کړي چې له دې وړاندې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سن صوبې مشر سلیم خان ترین او نورو مشرانو د ستمبر په 19 په کراچۍ پریس کلب کې د خبري غونډې په مهال د سن په حکومت غږ کړی وو چې د کراچۍ ترڅنګ په ټول هیواد کې د افغان کډوالو غیر قانوني توګه نیول او زورول دي بند کړي. پښتنو ملت پال ګوندونو د پاکستان په مرکزی او ځانګړې توګه د سن په حکومت تور پورې کوي چې افغان کډوالو سره یې چلن خنه دي او دا د منلو وړ نه دي. بلخوا په افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا مشال ریډیو ته ویلي په کراچۍ کې پولیسو لخوا د افغان کډوالو په ضد په تازه کمپاین کې تر اوسه د 900 نه زیات افغان کډوال پولیسو نیولې دي.
څومره کوشش خپل جاري ساتلې دي د سند کوم چارواکو دي د دې کوم ذمہ داران دي ټول ته موږ لیټر لیکلې دي څنګه چې گورنر شو آی جی پولیس شو وزیر اعلی دي فارن افیس دي ټول ته موږ اطلاع ورکړې دي خبر موږ او تر سوال دي چې د افغانان ډیر زورول کیږي پریشان دي باید تاسو دې سره دغه زیادتي ونه کړي. په بل خبره دا ده چې دی وای چې موږ هغه کسان نیسو چې غیر قانوني حالانکه دغه خبره نه ده ډیر کسان نیول شوی دي ټول قانوني دي.
سید عبدالجبار زیاته کړي چې په دې لړکی د سن گورنر اعلی وزیر او ټولو تخته استولې دي خو تر اوسه ورته هغه هیڅ جواب نه دی کړی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 300,000 رجسټرډ افغان کډوال میشتي او د دوی د پاتې کېدو موده سخت کال د جون په 13 پایته رسیدلې ده او تر اوسه د پاکستان حکومت د کډوالو د کاډونو موده نه ده غځولې. خو په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی بیا وایي په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو خبر دي او د پاکستان د حکومت سره دغه مسله شریکه کړې ده او ترې غوښتي دي چې د افغان کډوالو نیول او زورول دي باید بند کړل شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زمون همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې وردو سوات ته د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیرانو پرویز خټک او محمود خان له تحریک انصاف تر بلې دورشتو په لومړي دل په سواد کې یو جلسه کړې ده. دوی زیاته کړې نوې ګوندې ځکه جوړ کړ چې ټول سیاسي ګوندونه د پاکستان په مسلو حلولو کې پاتې راغلي دي. د مئی پر نهمه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د تحریک انصاف زیاتره غړي له ګوندا ووتل. دا چې د پرویز خټک او د محمود خان سواد د سفر په اړه د دې سیمې ولس سوای تفصیل نیاز احمد خان.
د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیرانو د نوخار پرویز خټک او د سوات محمود خان د ستمبر په 20مه او 30مه نیټه منګور قمبر او خوازخیل کې د نوې پارټۍ جوړېدو وروسته وړمنې شمولیتي جلسې کړي. پرویز خټک د پارټۍ نه جدا کېدو په اړه خپل یو جدا دریز لري، خو سوات خوازخیل کې ځای اوسیدونکو ته وویل چې کومه پارټۍ هم په اقتدار کې راغلي خپل منشورې شاته پاتې کړي.
تعلیم نشو پورا کولے، صحت نظام نشو ٹھیک کولے، تو وجہ صدا تو دی ملک دی خلق و تروزہ دا چھے پروگرام رانو کو چرا دا ملک بمونگ دی کرزونہ سنگا خلاصی کو دی ملک با ڈالر سنگا راضی دی ملک دی خلق و تب انصاف سنگا ملاوی دی خوبس ہری اور راضی تاوستا آقا زبردست باغون خی چھے شاہ بابا چزر عالم و تاوستا با خوشحالی خوشحالی مونگا اس وعدہ نکو زد تاوستا را دروغ وعدہ نشم کولے زی دی ملک سیدن کم دی خیبر پختون خائم ما آج مجھے دا پارٹی جوڑا کری دا مجھے ایمانداری سر جوڑا کری دا ما دے قوم سر اولا سر وعدہ دا چھے خپل قوم سر با دروغ نویم دروغ کار بنو کم را حرام بنو خرو اور رشوت بنا خلو چانا نمو آغست دے ندے پر سٹت پورتا چرتا رشوت را گلے نمو چانا کمیشن آغست دے.
د نوی پارټۍ په جوړېدو او جلسو کولو باندې د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو په ټولنیزو رسنو سخت رد عمل راغلی او دغه دواړو پخوانی اعلی وزیرانو ته بدی ردی هم ویلي. په دا اړه د یادې پارټۍ مرستیال چیرمین او پخوانی د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان منګور قمبر کې شمولیتي جلسې ته وویل چې دوی په صوبه کې نه نیم کاله حکومت کړی، دوی د پارټۍ جوړول په چاپسې خبرې کول نه دي.
پسینی راوتی زمو خپل ایجنډا دا ایجنډا صدا ایجنډا صدا امن دے ترقی دا خوشحالی دا د دې صوبې په والی سره زمو خو دا چا سره سکاروم نشتا نه چا پس خبرې کوو نه چا ته سوایو زمو خپل یو منشور ته ریدو والے دے پرویز خان دا پارٹی چیئرمین دے زی وایس چیئرمین یما نور ملګری دی ایم پی ایچ دی زړه منسٹران دی ابي بدیشار هغه نور ملګری روان دی مخه بتاوس خپل منشور خایو پاګې به اوسو خبري د خیبر پختونخوا د ملک پاکستان د ترقی د خوشحالي لپاره.
ولې بلخوا د سوات اوسیدونکو د تحریک انصاف یو ځای مشر حاجی عبدالمتین وای چې دا دواړه مشران عام خلق ول، خلق ورته د عمران خان ناری نیوی پاکستان په نوم اوټ ورکړو. دوی ذاتی حیثیت ډیر کم ده. راتلونکي وخت کې که دوی په جدا توګه ټاکنو کې برخه اخلي نو د پاکستان تحریک انصاف کارکونان به ورته اوټ نه ورکوي.
د عمران خان په نوم باندې دیو راپورته شو ځکه د بیټ په نخه باندې دی وټ واغیست او بیا وزیر اعلیګان پاتې شو. خو کوم شی چې دی لکه ځان لاغستی ری او کوم چې قوم له لګول خدا خو د عمران خان دی اوس که چېرته آیا دی راشي یا محمود خان مټی ته راشي یا پرویز خټک دغه دراشي نوخار ته راشي نو دوی ګورې خپل وټ چټونه خپل هم نشي اخیستی. بل دا غټه خبره دا ده چې د عمران خان په نوم باندې کم وټ شي کیږي او بیلنس کیږي دا یو ذهن نشته ځکه که دا نور پالټیان دي دا نور پالټیان دي اوس کم کله چې دل ځي دا هغو په نورو پالټو کې ځای نشته نو چې ځای ریچې ریټیک ټکټ ته پاره ځي چې یاره موږ ته څه میلاو شي.
په سوات او ملکن ډیویژن کې کال 2014 او بیا کال 2018 کې ځایي 90% خلکو پاکستان تحریک انصاف ته اوټ ورکړو او کال 2018 ټاکنو کې د ملکن ډیویژن لس قائمي اسمبلو کې اتا او سلیریش صوبای اسمبلی سیټونو کې اولس د پاکستان تحریک انصاف غړي اسمبلو ته لیږلي وو چې پکې د سوات اته کې اتا صوبای سیټونه پاکستان تحریک انصاف ګټلي ول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس وخت راغلی دی د خبرونو د لنډیز. د خیبر ضلع سیاستوال او ځای حکومت استازو پر پولیسو تور پورې کړی چې د وسلوالو غلو سره یې په لاس یو کړی او له خلکو قلمونه غواړي. د شلوبر جرګې یو غړي عبدالغنی افریدي د سپتمبر په 23 مشال ریډیو ته وویل چې یوه ورځ مخکې د باړې د شلوبر نصرالله کلي کونسل چیرمین پر کور دوو کسانو لاسي بم غورځاوه چې پرې وچاودېدو او دوی دواړه زخمیان شول. د خیبر پولیسو تصدیق کړی چې په دغو کې یو پولیسو د پاکستان پوز وایي په شمالي وزیرستان کې یو سرتیری وژل شوی دی. د پوز عامه اړیکو څانګه ایس پی آر په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د سپتمبر په 23 په میرلي کې د وسلوالو پر ضد عملیات کول چې برید پرې وشو. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا صوبایي مشر ایمل ولی خان د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو نیول او له ملک ایستل بس کړي. هغه د سپتمبر په 23 په کراچۍ کې یوې جلسې ته دا خبره وکړه. د خیبر پختونخوا باجوړ پولیسو له دغې ضلع د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی او د تحریک انصاف ځایي مشر ګلظفر خان نیولی دی. د باجوړ پولیسو د سپتمبر په 23 مشال ریډیو ته په لیږلو معلوماتو کې ویلي چې پر ګلظفر د درغلیو تورونه وو. عوامی نیشنل ګوند، پیپلز ګوند او تحریک انصاف د انتخاباتو په کمیشن غږ کړی چې د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د کره نیټه اعلان کړي. پیپلز ګوند او تحریک انصاف د ستمبر په 23 په جلا جلا خبر پاڼو د عوامی نیشنل ګوند د خیبر پختونخوا صوبایي مشر ایمل ولی خان یوې جلسې ته د وینا پر مهال دا غوښتنه کړې. د سومالیا په بلدوین کې په بمی چودنه کې د وژل شو کسانو شمیر 22 ته رسیدلی دی. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د سومالیا د چارواکو له خولې لیکلي چې د سپتمبر په 23 له چاودیدونکو موادو ډک ټرک په بلدوین کې د یو امنیتي پوستې سره نږدې وچول شو چې 250 کسان پکې زخمیان شوي هم دي. اوریدونکو، د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان باید د ترهګرو ډلو لپاره خوندي پټنځای نه وي. فیصل بن فرحان پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په سنډه کې یو بحث ته د وینا پر مهال د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د افغانانو د حقونو په خوندیتوب هم ټینګار وکړ. په ورته وخت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په سنډه کې جوړ شوی بحث ته د خبرو پر مهال د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرشودی هم وویل چې د افغانانو د وضعیت د خوالی لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده. تفصیل په دې راپور کې.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان په افغانستان کې د امنیت او ثبات پر اطلو ټینګار کوي او وایي دا هیواد باید یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندي ځای بدل نشي. خغلی فرحان پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې یو بحث ته د وینا پر مهال د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو په خوندیتوب هم ټینګار وکړ.
موږ په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه وایو چې نه باید دا هیواد د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل شي. موږ د ښځو د زده کړو او کار په ګډون د ټولو افغانانو بنسټیزو حقونو ته د درناوي غوښتنه کوو. موږ د افغانانو د ستونزو د کمولو لپاره د بشري او اقتصادي مرستو د برابرولو لپاره د نړیوالو او سیمه ییزو هڅو د زیاتوالي غوښتونکي یو.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان د خپل ایراني سیال ابراهیم رئیسی سره کتنه کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر حضور او فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړې وه. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې افغانستان کې ترهګرې ډلې نشته او د دې هیواد له خاورې به هیڅ هیواد هم ګواښ پېښ نه شي. که څه هم افغانستان څه کال یو ځل بیا د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې استازی نه لري، خو بیا هم د بیلابیلو هیوادونو مشرانو په دې هیواد کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د زده کړو او کار، ترهګرۍ او نشه یي توکو سره مبارزې او د ټولګډو حکومت په جوړېدو ټینګار کړی دی. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې جوړ شوی بحث کې د خبرو پر مهال د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی هم وویل د افغانانو د وضعیت د خوالي لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده.
اندونیزیا زده کړو ته د افغان نجونو او ښځو د حق په ګډون په افغانستان کې د افغانانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم پرون په نیویارک کې خبري غونډې ته وویل د مسکو په غونډه کې به د افغانستان د اوسنیو ستونزو د هواري لپاره د مرستو او همکاریو په څرنګوالي بحث وشي. د مسکو غونډه د سپتمبر په 9 په کازان کې جوړیږي چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مخکنیو معلوماتو پر بنسټ د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی به هم پکې ګډون وکړي. په دې غونډه کې د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازي هم ګډون کوي. د مسکو فارمټ 15 غونډه ده. لدی وړاندې په 4 غونډه کې چې د تیر کال په نوومبر میاشت کې جوړه شوې و، طالبانو ته بلنه نه ورکړل شوې. په تیر غونډه کې هم ګډون کوونکو هیوادونو په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو تر هغه سره مبارزي او د افغانانو د بشري حقوقو د خوندیتوب په ګډون له افغانستان سره د بشري حقوقو او اقتصادي مرستو او همکاریو په دوام ټینګار کړی و.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په نیویارک کې د ملګرو ملتونو مرکزی دفتر ته د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ پینځه ورځنۍ دوره سر ته ورسېده او بیرته یې ملک ته راتګ سفر پیل کړو. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا نه علاوه وزیر اعظم د نورو ادارو مشرانو سره ولیدل. خو په پاکستان کې ډیر شنونکي وایي چې د خپلې دورې پر مهال د کوم مهم نړیوال سیاستمدار او حکمران سره ملاقات ونه کړو او له دې دورې په مناسبه ګټه پورته کولو کې بریالی نه شو. په دې اړه د اسلام آباد زموږ خبریال راشد خټک راغی.
د اقوام متحده جنرل اسمبلی ته خطاب نه پس د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ د نیویارک دوره پای ته ورسېده. د پنځه ورځنۍ دورې په مهال وزیر اعظم کاکړ د ملګرو ملتونو غونډې ته د وینا نه علاوه د IMF د پیسو نړیوال صندوق مشر سره هم ولیدل. د بل اینډ میلیندا ګیټس فاونډیشن مشر بل ګیټس سره هم ملاقات وکړو. انورالحق کاکړ د ملګرو ملتونو لوړپوړو چارواکو سره هم ملاقاتونه وکړل، خو ډېر تجزیه نگران وایي چې وزیر اعظم د خپلې دورې په دوران کې څه اهم ملاقاتونه ونه کړل. اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز ورکړې د پښتنې په ځواب کې مشال رادیو ته په 16 نمبر اویل
په دې دوران هغه نخو د امریکای ولسمشر یا چرته یو بل اعلی واکمن خارجه وزیر چا ور لوخت ورنکو هغه لکه خبره اترې د هغه اون شوي په کار و چې خارجه وزیر لکه د پاکستان نمائندګي کړو په دې فورم باندې. یقین وکړه هغه لکه تجربه کار سفارتکار پاتې شوی دی جلیل عباس جیلانی زمونږ چې کوم خارجه وزیر هغه بل لکه په خطو غبانې د پاکستان نمائندګي کړو.
وزیر اعظم انور الحق کاکړ په امریکا کې د کاروباري او مالیاتي ادارو او تنظیمونو مشرانو سره هم ملاقاتونه وکړل او د هغوی سره په پاکستان کې د سرمایه کارۍ په حواله خبرې وکړې. ځینې تجزیه نگران وایي چې د عالمي لیډرانو سره د ملاقاتونو نه کولو وجه دا هم کېدای شي چې انور الحق کاکړ مستقل وزیر اعظم نه دی بلکې نگران وزیر اعظم دی. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه نگار افتخار مشوانی د دغه دورې په اړه مشال رادیو ته وویل.
اکتوبر کې اکثر د یون جنرل اسمبلی اجلاس نه پوهېږي چې کوم پاکستانی پرائم منسٹر کا هر یو وي نو یو خدا دې هغه چې کوم خاص مصروفیت دی هغه خو یون جنرل اسمبلی سره چې کوم دې کنه هغه خطاب او خطاب خو ٹھیک د کاکړ صاحب هم شه دي، لیکن دین علاوه چې کوم دې کنه کوم عالمی لیډرز دی ورلد لیډرز دی آی ایس ار هم ملاقاتونه کیږي، لیکن دې پیره کو وګوري نو دغه خاص ملاقاتونه نه دي شي او د دې وجه صرف دا هم کې دي شي چې پاکستان کې انسټیبلیټی دا
خوزنه شنون کې وایي چې هر کال د اقوام متحده په جنرال اسمبلی کې ګډون کول یو د معمول خبره ده او د سره ډیر زیات توقعات او هیلې نوي تړلې. په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس اف پاکستان پارلیمانی رپورټر طارق عزیز په دې اړه د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
وزیر اعظم جنرل اسمبلی ته کوم خطاب وکړ، کشمیر باندې خبرې وکړې، په افغانستان هم خبرې وکړې، اسلام اپوبیا باندې هم خبرې وکړې، د مختلف ادارو کوم مشران چې د هغوی سره ملاقاتونه وکړو. دا د امریکای سپیسیفیک دوره نه وه چې په هغې باندې موږ داسې بحث وکړو چې دا کامیابه وه یا ناکامه وه. ترقی پذیر ملکونو د مشرانو چې کله داسې دوره وي نو د هغوی کوشش دا وي چې هغوی د اقوام متحده او نور کوم مالیاتي ادارې دي د هغوی د مشرانو سره ملاقات وکړي او د هغوی سره په سرمایه کارۍ باندې خبرې وکړي، نو په هغه حواله وزیر اعظم ملاقاتونه شوي دي.
نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د ملګرو ملتونو غونډې ته د وینا نه پس په نیویارک کې وی خبري غونډې ته هم وینا وکړه، خو د دورې په مهال د ترکی صدر طیب اردوغان سره فیصله شوې ملاقات یې ونه شو. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال لډیو لدی وختونو نه د سهار لسالورو تر شپږو بجو، د مازیګر ل شپږو نه تر وو بجو، د شپې لنه نه تر لسو او بیا د شپې ل یو لسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان حکومت د سپتمبر په 28مه د بجلی په نرخونو کې یو وار بیا اضافه کړې. د ادارې لخوا جاري شوی نوټیفیکیشن کې ویلي شوی چې د اکتوبر د 2023 کال د اکتوبر نه به د 2023 کال د مارچ میاشتې پورې د بجلی په نرخ کې 3 روپۍ او 23 پیسې اضافه وکړي. بلخوا د توانای وزیر د سپتمبر په 28مه رسنو سره په خپلو خبرو کې ویلي وو چې مجبورن به د ګیس په نرخونو کې زیاتوالی راولي. نور حال عظمت علی شان اورو.
دا پاکستان حکومت یو وار بیا د بجلی په قیمتونو کې شوخا 3.5 روپۍ اضافه کړې ده. د بجلی د نظام ادارې نیپرا د ستمبر په 28مه د ادارې لخوا جاری شوی یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې د بجلی استعمالونکو نه به په شپږو میاشتو کې 1,950 ارب روپۍ راغونډوي. اداره وایي چې دغه پیسې به د اکتوبر 2023 نه د مارچ 2024 پورې هر میاشت اغستې شي، چې ورسره د بجلی په بیلونو کې هم اضافه شوې ده. د مردان اوسیدونکو نصیر خان مشال ریډیو ته وویل چې هر میاشت د بجلی په نرخونو کې اضافه کیږي خو آمدن یې ورځ پر ورځ کمیږي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د ټیکس راټولولو لپاره صرف د بجلی په بیلونو کې اضافه کوي.
د کم کور بجټ راشن او د بجلی د یو سبل تقریبا 30,000 روپۍ کې وو، هغه بجټ 50,000 نه 60,000 روپو پورې سیوا شوی دی. او عام سړي دا د خپل سفید پوشې برم ساتل نن سبا ګران شوی دی، چې یو سړي د خپل سفید پوشې برم وساتي لکه چې هغې د کور خرچې د راشن نه شي پوره کولی. د پاسه به بجلی روزانه چې ګورو نو بجلی سیوا شوه، بیا نوې نوټیفیکیشن راشي بجلی قیمت سیوا شو.
د ستمبر په 28مه د بجلی نگران وزیر محمد علي خان د رسنو سره په خپلو خبرو کې ویلي چې د ګیس قیمتونه به هم مجبورن سیوا کوي. موړی زیاته کړه چې دغه فیصله د نړیوال صندوق د هغه شرطونو سره سم کړي کوم کې ویلي شوی چې ټیکسونه باید زیات شي. دا مردان اوسیدونکو شفاه د مشال ریډیو ته وویل چې تیر دوه کال وړاندې د ګیس بل د 200 نه تر 300 روپو پورې راتلو، خو هغه بل 2000 ته رسیدل دي. خو بیا هم حکومت وایي چې د ګیس قیمتونه به نور هم سیوا کوي.
دین مخه کوم حکومت نو 2-300 روپے بل با د گیس راتلو، او اوس نگران حکومت او تیر شوی شپارس والے فنجرش میں حکومت چ کم دا شه دی اوس 2000-3000 روپے بل راضی. زمون حکومت تدا پلی چې دې خلاف ته زو ایکشن واخلی او بلونو کې لګ ریات را وی.
لدیړ باندې هم د اگست په ډومبه اونۍ نیپرا بجلی 5 روپے یونټ ګرانه کړې و. د کومیرستو چې د یو یونټ نرخ د 3.5 روپو یونټ ته رسیدلی و. په پیښور کې خبريال لحاظ علي مشال ریډیو ته وویل چې د بجلی نرخونه سیوا کېدو یو وجب چې موجوده حکومت په بجلی سبسيډي ختمه کړې ده.
د بجلی په قیمت کې د اضافه د ټول نلوي وجہ کیپاسيټي پېمنټ ده. مونږ چې کومو آی پی پی یا انډیپندنت پاور پروډوسر سره معاہدے پتیر حکومتونو کې کړی دي، د هغې تحت مونږ دومره ډېر بجلی پیدا کوو چې هغه مونږ استعمالولې نشو. صرف په 2022 کې پاکستان 22,000 میگا واٹ نه 22,000 گیگا واٹ بجلی چې کومه ده هغه ضایع کړې ده او استعمال کړې نه ده، ځکه چې زمونږ هغه بجلی اوچتولې نشو. تیر حکومتونو په بجلی، گیس او ورسره په پټرولیم پروډکټ باندې سبسیډی ورکړې وه. د ایم ایف ته د معاهده سره هغه سبسیډی ختمه شوه او اوس براه راست چې کوم د پروډکټ خپل قیمتي هغه قیمت به د عوام نه وصول کیږي.
د بجلی د تقسیم کولو کمپنی وایي چې د بجلی د غلا او لاسز لپاره ټیمونه جوړ کړي کوم چې به بجلی غلا کوونکو پر ضد کاروایان کوي، چې ورسره به د بجلی په استعمال کې کمی راشي او بلونه به هم کم راځي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو د خبرونو، رپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ
او سمارٹ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شي. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال ریڈیو ته وګی د خیبر پختونخوا په میډیکل کالج کې د سپتمبر پر لسمه د داخلو په امتحانونو کې د نقل لپاره د بلوټوث کارول په تور له 200 زیات زده کوونکو نور کسانی ول شوې دي. په دې لړ کې په پیښور های کورټ کې مقدمه هم دایره شوې و چې عدالت د مقدمه اوریدنې ورسره د امتحان نتیجې د ودرولو پریکړه وکړه. د امتحانونو تابعیا کوونکو ادارې ایټا مشروای سباندې 200 زده کوونکو چا سره چې د غلط موبایل نیولې شوې پولیس ته حواله کړې دي. بلخوا پولیس وایي پلټنې روانې دي او نور کسان یې هم نیولې دي. نور تفصیل له پیښوره شبیر احمد جان راک.
په دې لړ کې پیښور های کورټ کې درخواستونه هم جمع شوي چې پکې اورېدنه روانه ده. ولی عدالت د ټیسټونو نتیجو په اړه د پابندۍ حکم جاری کړی دی او د ځینو زده کوونکو د مور او پلار لخوا درخواستونه شوي چې دا امتحان دې واپس واخیستلی شي. د پیښور های کورټ جسټس عبدالشکور او جسټس ارشد علي د دې مقدمې اورېدنه کوي. د صوبای حکومت سرکاري وکیل یا ایډوکیټ جنرل عامر جاوید عدالت ته ویلي چې مشترکه تحقیقاتي ټیم ته رسیدو ابتدائی معلومات له مخې پدې کې صوبائی او حتی د وفاقي سطح لوړ پوړو چارواکي هم شامل دي. د مقدمې راتلونکي اورېدنې نیټه د سپتمبر 20 ټاکلې شوې ده. خو بیا ګڼ شمېر زده کوونکي داسې دي چې وايي باید نتیجې دې اعلان کړي ځکه دوی ډېرې خواري او مهنت باندې دا ټیسټ پاس کړی دی. په دویم وار دغه میډیکل کالج داخلي لپاره امتحان ورکوونکي د پیښور عادل خان مشال لیړو ته په دې باب لوایي
ما په سیکنډ ټایم باندې 186 مارکس واسطو دینه مخکې چې کوم دی 176 غوستیو اډمیشن ونه شو. خو بیا هم چې کوم دی نو سما پیاس داسې راغلو چې زمونږ ریزلټ چې کوم دی نو دا نه اناونس کړي وجه چې د دې د بچو ریزلټ خراب راتلل پیل کېدل. زمونږ رپ ورک دي چکړي شي, زمونږ پیپر دي چکړي شي, زمونږ د میټریک مارکس دي چکړي شي, زمونږ د فیسی مارکس دي چکړي شي. په دې ګرانه ګرانه کې چې چرته وړو غستل چرته غوړي غستل نو هغه ګران دي. په دې کې په موږ باندې سبقونه ویل شلو. زمونږ د مور د مونږ د پلار زمونږ چې کوم ارمانونه او چنداغي تعبیر راغې
دا خیبر پختونخوا په یو کم 50 امتحاني حالونو کې شوخه 15,000 د کوونکو د میډیکل کالج داخلي لپاره په 10 سپتمبر دا ټیسټ ورکړی وو. ولې سبان دي 200 د کوونکو سره دغه دوران بیلابل آلات نیول شي وو چې د نقل لپاره کارول کېدل. هغه د کوونکو چا چې دغه ایټا ټیسټ پاس کړی دی د دوی وکیل جو رحمان تاجک عدالت ته درخواست کړي چې نیول شوی سبان دي 200 کسانو لپاره د شوخه 15,000 زده کوونکو راتلونکي دي نه خرابوي. نوموړی مشال لیړو ته وویل
پدې کې موستلی کم کسان لکیس جمع کوم دا او مارکس دي دا 180 نه اباو دي. په 49 حالس کې دیو صرف 219 کسان چې دا چا انفیر مینز یوز کړی دی خلاف الډی اف آی آر هم شوی دي. تر دا چې پدې کې 900 ریسپانسیبل کسان هغه هم ارست شوی دي یا به وس ارست کیږي. خو دې کسانو زما چې کم کلاینټس دي دیو زه کم کیس جمع کوم دیو دا ټیسټ پر سیکنډ او تل ټایم باندې ورکړی دی. دوه درې کاله مسلسل مهنت کړی دی او دی بالکل سنگل ټایم او سم انفیر مینز دی نه یوز کړی.
په صبح کې د ایټا یا ایجوکیشن ټیسټینګ اینڈ ایویلیویشن ادارې صبحی مشر امتیاز ایوب نم چکل په ډیړو پختل نو دی مشال لیړو ته ویل چې ککړ د کون کې ټیسټ مو ختم کړي او کال دوه لپاره به دوی د ایټا ټیسټ نشي ورکولې او دوی پولیس ته حواله کړي. باقي پلټنې به هغوی کوي.
د دې ډیوایس استعمال چې دین او هغه په مخ کې ټیسټونو کې او د بورډ په امتحانونو کې یو کس کوه دا سے مخی ترازی کو دا چکم پیمانہ باندھے سمرا تعداد کی بلوٹوتھ ڈیوائسز پر ایم ڈی ٹی 2023 کی استعمال شوی دی نو دری مخی چلتا دا سے مثال موجود پرے دا 219 کسان سرا دا دی دا بلوٹوتھ ڈیوائسز سرا دا دی دا ٹیلی فون نمبر دا مونگا تحقیقاتی دارو تا پولیس تا حوال کری دی.
نوڑ جاتا وی چی دوی پولیس تا اولان دینا موبائل سگنلو مخانی ولو یا جیمرز غوختا نکڑوا خودوی تا ورنکل دی شو او یواز دا جیمرز دلاری دا دی مکمل مخنیوی ممکن کی دی شی. او بل دا چې دوی د پلټنو ادارو سره هر ډول مرستو ته تیار دي. دوی په وینا ایټا هر هفته ټول کال د نوکرو په شمول ګڼ شمېر ټیسټونه اخلي خو په دومره غټه کچه جلسازي کله نه ده شوې. د پیښور د پولیسو مشر سی سی پی او سید اشفاق انور د جمعې په ورځ په پیښور کې په دې اخلا یوې ګډې خبري غونډه ته ویلي چې تر اوسه په لومړنیو پلټنو کې په ګوته شوي کسانو کې دوه سرکاري کارکوونکي هم شامل دي چې ورونه دي او په ښکاره دا نیټورک چلوي. دوی وایي د پیښور په شمول خیبر پختونخوا پخوانو ضلعو کې د کاروایو دوران نیول شوي شکمن کسانو الکترانیک آلات، مایکروفونونه، موبایل فونونه، یو سمارټ واچ او د لکون روپو یو بینک چک هم برامد کړی شوی دی او نور پلټنې روانې دي. په خیبر پختونخوا کې په سرکاري میډیکل کالجونو کې د 1300 سوکو لپاره هر کال په زرګونو هلکان جنکې د 12 ایف ایس سی وروسته په میډیکل کالجونو کې داخلو لپاره دغه د داخلو یا انټری ټیسټونه ورکوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ترنا لاندې
500 کاله کې ندی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو کې چې سیاست څه دی او سیاسي خلاف راي څه کوي او سیاست څه کوي
یو اور کمن د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غاره د لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان ولس مشر دا د ټولواله خلک بنتي پورته کړي کلاشن کو غناډه ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماځیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي.
داس مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، په پاکستان کې د اقتصادي ستونزو، بې روزګارۍ له وجې یو شمیر لوستي او مسلکي ځوانان بهر هیوادونو ته د کار او روزګار او لوړ زده کړو لپاره ځي. د پاکستان د آبادکارۍ او بهرنیو روزګارونو د دفتر د شمیرو له مخې له هغه هیواد پر روان 2023 زیږدیز کال کې تر دې دمه شاوخوا 15 لک کسان نورو هیوادونو ته تللي دي چې لسګونه زره لوستي او مسلکي ځوانان دي. د شنونکو په خبره له پاکستان د لوستو او مسلکي کسانو تک پر راتلونکي کې پر دغه هیواد منفي اغیز لرلی شي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد راک.
نومان شاه په میډیکل لیبارټری کې شپاړسم کړي، خو په پاکستان کې د بیروزګارۍ له وجې د تیر یو کال نه د یورپ د تللو په هڅه کې وو. اوس ورته د یورپ ویزه لګېدلې او د ستمبر په اخره اونۍ کې به د انګلینډ په لور سفر کوي. نوموړي دوه کاله په اسلام آباد کې په یو شخصي لیبارټری کې نوکری هم کړې ده، خو وروسته یې خپل روزګار له لاسه ورکړو او د کال 2021 راسي بے روزگار وو. نومان شاه د ستمبر په 2021 مشال ریډیو ته وویل،
په پاکستان کې ځوانان ډیر زیات مسلی دي، هغه خپل ډیګری وکي، مور پلار به خرچي وکي، دا غنه پس هغه په جابونو پس منډي تر ډیو وي، اول پرته هغه ته جابونه نه ملاوي، بیا چې ورته جاب یا ملاوي شي یا په پیسو اخلي نو هغه دومره سرویانی وي چې هغه په خپل کور سپورټ کول شي او هغه په خپل ځان نشي سپورټ کول. نو د دې نه خدای چې مونږ دا سوچو کو چې مونږ بهر ته لاړ شو، داغه بهر ځان نه ژوند ټیکو، خپل سبق پکې وایو، خپل ډیګری پکې واخلو، داغه نه علاوه زموږ د ژوند څومره مسلې دي هغه ورته څه نه سهل شي.
دا په داسې حال کې دا چې په ملک کې د ګرانۍ شراب روانه میاشت کې د پاکستان بیورو آف سټیټسټکس د شمیرو تر مخه د 20% نه سیوا ده، چې له وجې ډېری ځوانان اغیزمن کیږي او بهرو هیوادونو ته د سبق سره سره د کاروبار په غرض ځي. د پاکستان د مهاجرت او بهرنۍ چارو د روزګار دفتر یا پاکستان بیورو آف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنټ د شمیرو تر مخه په روان کال کې د 40,50,000 نه زیات خلقو پاکستان پرېښودې او نورو هیوادونو ته تللي دي. د ملک نه د خلقو او په خصوصي توګه د ځوانانو بهر تتللو پر راتلونکي کې په پاکستان د اثراتو پاړه په پیښور کې صحافي او شنون کې لحاظ علي مشال ریډیو ته صدا سي وایي.
په ملک کې د بیروزګارۍ شرح د کمیدو په ځای زیاتیږي، غیر یقیني معاشي کیفیت ته ورسره په ملک کې د امید چې کومې شمې بلې شوې وي هغه تقریبا په ختمېدو دي. نو دا ځوانان روان دي او د دې زیات نقصان پاکستان ته په یو داسې شکل کې کیږي چې خلک روټۍ په خپل کور کې تیار کړي او هغه روټۍ بیا بل چالور کې جدا وسته وخوره. نو پاکستان دا ځوانان چې تیار کړل او نور ملکونو ته ولېږل نو هغه د خو یو تیار روټۍ میلاو شوه. خو د بده مرغه په پاکستان کې به د دې کمې دې وخت کې په راتلونکي وخت کې د طب په میدان کې، د انجینیرنګ په میدان کې او د آی ټی په میدان کې بشک دې وخت کې پاکستان خوشحالیږي چې ماته د زر مبادله ذخایر زما زیاتیږي، خو د پاکستان مازغه چې کم دغه دی نوزی او د دې کمزورتیا به د پاکستان په معاشي او تکنیکی میدانونو کې پراتون کې لزدولس کولو کې پوازیه توګا راشي.
د پاکستان بیورو اف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنٹ د شمیرو تر مخه د پاکستان نه په کال 2023 کې د 12,000 نه زیات تعلیم یافته او د 26,000 نه زیات د خپلو کارونو ماهران ځوانان نورو هیوادونو ته تللي. شمیرې زیاتوي په کال 2023 کې 8,000 نه زیاتو خلقو پاکستان پرېښو دی او د یادې ادارې په خبره د کال 2023 شمیرې د کال 2014 نه پس تر ټولو لوړې وې. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمن را ټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر وګورې دي سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د پل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
داس مشال ریډیو ته وګي د خبرونه په دې برخه کې ورزو خوسته. په خوست خار کې د خارینه هیو د فوټبال لوبډلو ترمن درې ورځې سیالي تر سره شوې چې اتلولي د خوست خار د سلورو مناهي فوټبال لوبډلې په خپل نوم کړه. د پروګرام تابعیا کوونکو د دې سیالیو مخال خاري کلتور سره د خلکو بلدول او د خار د پاک ساتلو په ګډون په نورو برخو کې مرستو لپاره د خاریانو حسولول. د نجیب الله الوخیل راپور ورو چې د فوټبال لوبډلې د فوټبال د لوبو د تماشګرو په غوږونو پیلېږي.
دا د خوست خار په امانی لوبغالي کې زما خار غوړه جام تر عنوان لاندې د یاد خار اړوند وګونو ناحیو د فوټبال سیالیو پایلو بده چې د خار څلورمې او ومې ناحیې ورته لار موندلې وه. یاد سیالۍ چې د دې ولایت د ښاروالۍ ریاست په نوښت د ښاري کلتور د ترویج، د ښاریانو د حقونو د پوهاوي او ځوانانو لپاره د سپورتي اسانتیاو د برابرولو په موخه ترسره شوې. اتلولي 2-0 په مقابل کې د خار څلورمې ناحیې په خپل نوم کړه. د خوست ښاروالۍ د ښاري حکومتوالۍ عامر محمد الله شرزي مشال راډیو ته وویل
د دې نه د ښاروالۍ هدف دا و چې یو خو د ورزش په برخه کې ځوانانو ته فرصتونه برابر شوي وي، بل هدف دا و تر څو دوی د ښاري کلتور څخه خبر شوي او همې دغه پیغامونه نورو ته رسولي وي. نو ښاروالۍ نه یوازې د فوټبال بلکې د سپورت په برخه کې د کرکټ، والیبال او نورو برخو کې هم ورته برنامې لري او په راتلونکي هم پلان کې دي چې داسې سپورتي برنامې ترسره شي.
بل لوري ته د فوټبال لوبغاړي هم د ښاروالۍ دا ډول پروګرامونه ګټور بولي او وایي د ځوانانو د سالمې بوختیا او ګټورو فعالیتونو ته د هغوی د هڅونې لامل ګرځي.
نوم یې عبدالرجان حکیمي ده، د څلورم ناحیې د فوټبال کلب لوبغاړی یم. دا ډول سیالۍ د لوبغاړو لپاره، د ټول ځوانانو لپاره ډېرې مؤثرې تمامېږي. هغه که د فوټبال په برخه کې کیږي که همداسې د ځوانانو نورو برخه کې، موږ بیا هم غوښتنه کوو چې نورې سیالۍ هم په لاره واچوي. دا سالم مصرفیت کولی شي چې ځوانان د نشه یي توکو څخه راوګرځوي.
یو شمېر خوستي لوبغاړي دا هم وایي په دې ځای کې خلک له ښاري کلتور او اصولو سره بلد نه دي. یو بل تن لوبغاړی جاوید الله افغان وایي
وکیل دا یو ښه پیغام و، د ونسکو ترمنځ معرفت و چې موږ ډېر ښه سره وپېژندل. ان تر دې چې یو داسې ټیم و چې موږ ناحیه بیخي پېژندله نه، چې موږ په څه سي مربوط و. د دې لورې په مطابق موږ ناحیه وپېژندله چې موږ په اومه ناحیه سي مربوط و. دا یو ډېر ښه سیستم و، ډېر ښه پیغام یې وړاندې کړ.
د سیمې مدني فعالان د دې لوبو په اړه وایي ښاروالۍ د خلکو لپاره د ښاري فرهنګ او د ښاریانو د حقونو په اړه ډېر په زړه پورې بینرونه چاپ کړي ول چې مثبت پیغامونه یې لرل.
نوم مې فرهدالله الهام دی. ښاروالۍ په خپله د داخل د لوبغالي کې چې کوم بینرونه نصب کړي و، د هغه براکې د ښاري کلتور هغه کوم اصول او قوانین قواعد چې دي، هغه په خپله بینرونو باندې نصب کړو چې د سر اکثریت خریونو هم د غبینرونو په خپل سترګو ولیدل او سره شنا شو.
دی یادونه ورده په خوست کې د کرکټ، والیبال او نورو لوبو په خوا کې فوټبال هم پریمان مینوال لري او د دې ولایت په مرکز ولسوالۍ کې د فوټبال په ټیمونو کې لسګونه ورزشکار خوستوال لوبیږي او په اطرافي سیمو کې د فوټبال لوبو تماشا هم ډیره وي.
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیریم د بنو شمالي وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.